السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې ورځ مو نیک مرغه او دروشه د مبارک میاشت عبادتونه مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د جوزا 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخوړي. افغان ولسمشر له ټولو دولتي ادارو غوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا د عملي کولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړو او روزنې د ځایونو ګواښل هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبه ورځ د انتحاري حمله د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. د پاکستان پوځ هغه راپورونه ردوي چې وایي هیواد یې هغو یاغیانو ته پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې حملې کوي. او جرمني او اسرائیل وایي په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبه ورځ د سنوجن کې حمله د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. تر دې وړاندې د رویټرز په ګډون یو شمېر خبري اژانسونو د افغان چارواکي له قوله رپورټ ورکړی چې وایي و دینی عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې معلوم نه دی په دې برید کې وشل شوي دي. خو د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت ستانگزي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل دغه ارقام نه تاییدوي.
طبق گزارش های ما 7 بنده ایرو داد جان باخته که 6 فرد ملکی و یک
دوی زمونږ درا پورون لمه خپدی به خکه وطن وشل شوی چې شپږ ملکی وګړي او یو پولیس ده. د غرا شاوخوا لستنه ټپیان دي چې امکان لري د تلفات شمیر بدل شي ځکه د پیخ پسیمه کې ډېرې امنیتی مرکزونه ول او خی زینې ټپیان اومړي هغوی ته انتقال شوی وی. در راپورون لمخې پرونې حمله داسې مهال شو چې د افغانستان یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې څخه د وتلو په حال کې و. د عالمانو په پرونې غونډه کې د فتوا په ورکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا و بلل. داعش ډلې د کابل د پرونې انتحاري حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د کندهار په دولسمې ناحیه کې یوې چودري پولیس ته مرګ ژوبړه اړولې ده. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته ویل دا پیښه تېر ماښام شوې چې هغه مهال شوه چې پولیس په سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین په شنډولو بوخت وو.
د ولسمې ناحیې پولیس ته اطلاع ورغلې وه چې هلته یو ماین یې شوري شوی دی. دوی ماین ځان رارسوي نو بیا هغه ماین انفجار کوي. یو پولیس شهید دی او دوه ټپیان دي.
تروسه پورې د کندهار د پرونې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نیمروز والی په دې ولایت کې د تیلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام بولي. انجینر محمد سمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوه سوداګرو دغه تصفیه خانه جوړه کړې او پر هغې 2.8 میلیونه ډالر پانګونه وکړه. ډېره وړه تصفیه
خانه ده، جوړه شوې ده او هغه اومه تیل چې راځي دلته تصفیه کېږي په بېته هغه نورمونو ضرورت پیسې شوي دي.
دا نیمروز په دې نوې جوړ شوې تصفیه خانه کې به هره ورځ تر 1100 ټانکرو پورې اومه تیل تصفیه کیږي. د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړ چې وایي هیواد یې هغو یاغیانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور د دوشنبه پر ورځ پر اول پنډې کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي او وایي هیواد یې د توندلارۍ پر وړاندې جګړه کې لویه بیه ورکړې ده. غفور ویل تر 10,000 ډېر پاکستانیان او 14,000 پاکستاني سرتیري مړه او ټپیان دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان پولیس ته نږدې له طالبانو سره په جګړه شول. په دې پیښه کې چې په وڼه کې وشوه لږ تر لږه 2 تنه وشل شول او شاوخوا 25 نور ټپیان شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ تورن کړی چې هغه توندلارو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې په افغانستان کې حملې کوي. خو د پاکستان د پوځ ویان وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د دښمنانو لخوا استعمالیږي. د جرمني صدر اعظم له خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځري ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ دی. انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ په برلین کې د بنیامین نتنیاهو کوربنه وه. هغې په یوې ګډه خبري غونډه کې ویل جرمني له ایران سره اټومي تړون ته ژمنه ده، خو د ایران د فعالیتونو څخه یې اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیل صدر اعظم هم د سوریې د بحران په اړه ویل چې ایران باید له هغه هېواده ووځي. تمدا د اسرائیل صدر اعظم د خپل څلور ځنی اروپایي سفر په ترڅ کې د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وویني. او په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې پترس کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتی ورسوي. په دې اپلیکیشن سره چې په تلیفونونو کې د نصبېدو وړتیا لري، د سعودي خلک کولی شي په لبنان، اردن او ترکیې کې رستورانتونو ته د ډوډۍ فرمایش ورکړي چې د سوریې کډوالو ته روژه ماتی ورسوي. په دې ترتیب د دې ډوډۍ مرسته کوونکي او د رستوران کارکوونکي د اپلیکیشن له لارې اړیکه نیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هر ورځ سلګونه کسان له سعودي عربستان څخه د تلیفون له لارې د سوریې پناه غوښتونکو ته د ډوډۍ فرمایش ورکوي او د مرسته کوونکو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله نږدې 3 میلیونه کسان د سوریې بېځای شوي او بهر هیوادونو ته کډوال شوي دي، او تر 1 میلیون ډېر په لبنان او نږدې 6500 وګړي په اردن کې ځای پر ځای شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وی ټول دولتي ادارې باید د دینی عالمانو د پرونی فتوا د عملی کولو لپاره خپل پلانونه ترتیب کړي.
ټول دولتي ادارو ته لاکونه کوم چې دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره عملی پلانونه چمتو کړي.
د مندینی فعالانو او ځوانانو د سولې حرکت چې له هلمند تر کابل شعار لاندې پیل شوی دی، د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت ته ورسید.
د نوی سر از موږ هدف دا دی چې اولس وشتي، اولس د سولې په اهمیت وپوهول شي، اولس په دې پوه شي چې روانه جګړې زموږ څخه هر څه اخیستی دي.
د پوهنې وزارت وی ښوونځي د روزنې او د پوهنې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلې هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. په روانه خبري مچله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او د جرمني او د اسرائیلو د صدر زمانو د غونډې جزئیات هم در سره شریکو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان ولسمشر ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د ورستۍ فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه جوړ کړي. زرګونو دینی عالمانو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا وبلل. په هغه غونډه کې چې تیر ماښام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړ شوې وه، افغان چارواکو له دې فتوا ملاتړ څرګند کړ. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر ماښام په ویډیو وینا کې دوه پیغامونه درلوده. لومړی، ولسمشر غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډه مثبت او اغیزمنه وبلله، او دوهمې، طالبانو ته پیغام ورکړ چې سولې او مذاکراتو ته کښېني. د اعلی سرقمندان په ماښامنۍ غونډه کې چې په ارګ کې وسوه، ولسمشر او نورو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دغو دینی عالمانو تر فتوا وروسته به د هغو د نظریاتو د عملي کېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي.
ټولو دولتي ادارو ته لاکونه کوم چې دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره په نږدې ورځو کې عملي پلانونه چمتو کړي.
زرګونو افغان دینی عالمانو پرون په کابل کې په یوې ګډې فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله، او د جګړې لشکلو خوا یې وغوښتل چې اور بند وکړي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې جهاد هیڅ جواز نه لري او انتحاري حملې حرام دي. ولسمشر غنی هم د تیر ماښام په خبرو کې د افغانستان د دینی عالمانو همدا څرګندونې تکرار کړې. په افغانستان کې د روانو جګړو د ناروا بللو په اړه تر فتوا وروسته، هغه مهال چې دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې راووتل، یو انتحاري برید کوونکي د دوی یوه ډله په نښه کړه. په دې ترڅ کې تر لسو ډېر کسان ووژل شول چې دینی عالمان هم په قربانیانو کې سته. په ارګ کې د تیر ماښام په غونډه کې ولسمشر او نورو افغان چارواکو وویل چې د دینی عالمانو په نښه کول پر دینی او اسلامي ارزښتونو برید دی او لوی جنایت بلل کېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته په خپل پیغام کې له هغې ډلې وغوښتل چې مذاکراتو ته حاضر سي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
بیا په افغان وسلوالو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی، سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه، اسلامي او بشري حق دی. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ، او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ.
د افغانستان د حکومت لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره وسلوالو طالبانو سولې او مذاکراتو ته رد ځواب ویلی دی. شاید د دینی عالمانو پرونی فتوا ته د وسلوالو یاغیانو تر ټولو وروستی پیغام همدا و چې که په افغانستان کې جګړه ناروا هم وبلل سي د دوی بریدونه به دوام لري.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه ترتیب کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. لا هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت غړو پروند شنبه د غزنی ولایت د آبیبان ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه حرکت غړي وای په هر ولایت کې نور کسان ورسره ملګری کیږي چې د برخوالو شمیر له اتو څخه اوس 50 ته رسیدلی. صالح محمد صالح د دې حرکت له غړي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د سولې دغه ولسی حرکت څومره پراخ شوی دی.
کله چې د حرکت را پیل شو د ګډونوالو شمیر اته تنو خو شاوخوا 50 تر رسیدلی. هر سیمې ته چې د حرکت رسیږي د حرکت د غړي رسیږي د هغې سیمې یو شمېر اوسېدونکي ورته پیدا کېږي او په هره سیمه کې چې میشت کېږي په سلګونو کسان ورته راځي له دوی سره ویني له دوی سره خپل هغه کیسې شریکې وي چې د تېرو اوولسو کلونو راهیسې پر راغلي وي. په سیمه کې اوسېدونکي نیک نظرونه لري دغه حرکت پر نیک پال باندې هسې دغه حرکت سره په مستقیمو په غیر مستقیم توګه همکاری کوي مرسته ورسره کوي. داسې کس نشته چې هغه دې د دغه حرکت پلوي نه وي او ښه راغلاست ورته ونه وایي.
بل په حرکت کې دغه حرکت په برخوالو کې ځینې داسې کسان شته چې په لکړو باندې ځي چې معلولیت لري یا ځینې داسې کسان دي چې عکسونه وخت نه وخت خبرېږي چې په شوې تڼاک کړې دي. دغه وضعیت څنګه دی په برخوالو کې؟
صالح صاحب په دوی کې یو کس سروري صاحب ماجد دی له اوږدې مودې راهیسې او دوهم کس چې دی حافظ صاحب هغه بیا دواړه سترګې نه لري، سترګې په یوه چاودنه کې له لاسه ورکړې دي. نور دوستان چې کله پلی مزل کوي طبیعي خبره ده چې د هغوی پښې به تڼاکې کېږي. کله چې دوی له هلمند څخه کندهار راغله د یو شمېر ملګرو پښې تڼاکې وې، خوش شوي وې. بیا د سیمې یو شمېر ډاکترانو مراجعه وکړه، له نیکه مرغه د هغوی درملنه وکړه، هغوی ته یې درمل ورکړه، د هغوی پښې پانسمان کړې. همداراز په زابل کې چې دوی کله میاشت شول د زابل یو شمېر ډاکترانو ورونو مراجعه وکړه، له دوی سره همکاري وکړه، کوریا آباد پښې چې خوشتي وې تڼاکسي وې هغه وسپټۍ کړې. همداراز په مکور کې چې د دوی کم وضعیت و پښې تڼاکې وې پښې خوشتي وې بیا هم یو شمېر وطنوالو ډاکټر وطنوالو مراجعه وکړه، د هغوی خوښ ځایونه یې پانسمان کړل او هغوی ته یې درمل ورکړه. دا طبیعي خبره ده چې څوک دونه اوږد مزل کوي د هغوی پښې به هرومره تڼاکې کېږي، پښې به ژوبلېږي، فشار به ښکته کېږي، نوري ناروغي پر راځي.
دغه کسان کوشش کوي چې خپل ژغ په کابل کې تر عالی رتبه چارواکو پورې ورسوي. وخت نه وخت چې دوی له رسنیو سره خبرې کړې دي ګیلمن ښکاري. دوی وایي چې تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه هم د دولت وسلوالو مخالفانو د دوی ژغ طلبای کویل دي او د دوی په غوښتنې عمل کړی دی. تر اوسه پورې وضعیت هغه څه دی که فکر کوي چې د دواړو لوریو په دریځونو کې څه تغییر راغلی دی؟
وضعیت ورو ورو تغییر کوي. له لویه سره زموږ هدف دا دی چې ولس وشتي، ولس د سولې په اهمیت وپوهول شي، ولس په دې پوه شي چې روانه جګړې زموږ څخه هر څه اخیستې دي، ولس باید په دې پوه شي چې د دغه اوږدې جګړې یوازینی حل په سولې کې دی. یوازینی شی دا دی چې باید د جګړې اړخونه سره کښېني، په خپل منځ کې سوله وکړي. په دغه اوږده جګړه کې ټول افغان وژل کېږي، هغه که په طالب کې وي که په حکومت کې یا هم په عام ولس کې، په درو سره برخو کې ټول افغانان وژل کېږي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې ولس وپوهول شي او له هغه څخه وروسته بیا چې د جنګ ښکېل اړخونه زموږ دغه حرکت ته او یا هم زموږ پرېخلیک ته لبیک کوایي. په ټیټه کچه یو شمېر طالبانو چې په لاره کې زموږ سره مخ شوي دي هغوی سولې ته لیوال دي. هغوی وایي چې نور سخت ستړي شوي دي، هغوی وایي چې نور جګړه مخته نه شي وړلای، هغوی وایي چې دوی اړ دي چې جګړه مخته یوسي. همداراز په دغو سیمو کې چې زموږ سره د دولت لخوا چې پوری کسان مخسیوی دي هغوی هم د درز لري، هغوی هم وایي چې له جګړې څخه ستړي شوي دي، دوی هم وایي چې جګړې ته اړیستل شوي دي. نو په ټیټه کچه ټولو ولسونو او په ولسونو کې نشتو دولتي کسانو او طالب وسلوالو زموږ سره چې کومې خبرې کړې دي درز یې ډېر نرم دی او زموږ دغه حرکت ته لبی کوایي. خو په لوړه کچه تر اوسه پورې زموږ د حرکت او یا هم زموږ د پریکړې د تطبیق لپاره د منلو لپاره څه کوم دی ویلي. کومه ده چې موږ کابل ته ورسېږو، په کابل کې پلوی غوندو کې برخه واخلو، هلته لمیشتو وسیدونکو سره خبرې وکړو. تمه ده چې افغان دولت او وسوال طالبان به خپل دریز نو سره روشانه کړي، که بیا هم نه کړو روشانه موږ له کابل څخه تر بلخه پلیزو، بیا هم موږ کور کور پر پر ته د سولې پیغام رسوو. ورې ټول ته وایي چې موږ د دغې اوسنۍ جګړې حل یوازنۍ په سوله کې نغښتی دی.
له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت غړی بسم الله وطن دوستو چې د خپل حرکت او په دې حرکت کې د نورو کسانو د ورګړېدو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري.
له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته افغانستان په اړه څه خبره کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلې دي. ورځپاڼې مقاله په دې عنوان پیل کړې ده: یو حمله کوونکی دینی عالمان هدف وګرځول چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سر راټول سوي وو. په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې شاوخوا 2000 دینی عالمان راټول شول او د یوې فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. خو یو ساعت وروسته یو ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي د غونډې ته نږدې وچاودل، چې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز په وینا 12 کسان وژل شول. بلې امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د دوشنبې پیښې ته کتلې دي. ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: ځانمرګي بریدګر هغه افغان دینی عالمان په نقشه کړل چې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر راټول سوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د وژل سوي شمیر 14 راپور سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې 9 قربانیان دینی عالمان وو چې د افغانستان له بیلابیلو برخو د غونډې ته ورغلي وو. د مقالې لیکوال ویلي د حملې پر مهال ډیری ګډونوال د غونډې له ځای تللي وو. په مقاله کې د یو افغان سرتیري عکس هم خپور سوی چې تر حمله وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ټایم مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو هم داراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي. خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
د پوهنې وزارت وایي ښوونځي د روزنې او د پوهې د زده کړې ځایونه دي او ګواښلې دینی توجیه نه لري. د دې وزارت وایي مجیب مهرداد د دوشنبې پر ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو خوندیتوب باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د په ننګرهار کې د نصرت عملیات روان دي او د هیواد دښمنانو ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې خون او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
کچه هم په افغانستان کې په هنه لګنو غواخونو سره مخ ده. خدا زلورته د داعش د ډلې دا غواخ چې په خونځي ببرید وکړي د پوهنې وزارت اندېښمن کړي ده. دغه وزارت د امنیتی غواخونو لامل د خونځي او تړل د اندېښنې وړ غني ټینګار کوي چې خونځي د خون او روزنې ځای دی او باید له سیاسي لاسورولنو خوندي وسی. د دغه وزارت وایان مجیب مهرداد په دیار آزادی رادیو ته وویل:
ما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم.
موږ بیا بیا در رسنیو لاله وسلوال مخالفین ته پیام ورکړی چې لا په هنی سره کار ونه لري، ځکه د افغانستان په هنه لا جنگ او سیاست سره اړیکه نه لري. په ټوله نړۍ کې د جنگ د قوانینو لمخي په هنه ملکی برخه ده او باید لا هر ډول سیاسي لاس ورغزونی خوندې وي.
دغه وزارت له وسلوال مخالفین او پتیره د داعش له ډلې غواړي چې د جنگ له اصول سره سم خوندوي ته چې له جنگ او سیاست لری دي لاس ورنه وړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پوهنې وزارت په خبره اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 خوندوي تړلې دي. د دغه وزارت په تازه سروې کې راغلی چې خوندوي ته د تک جوګه 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه انجونې دي لزده کړو بې برخې دي. په دغه سروې کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یونیسف او ساموئل هال د نړیوال ادارې لخوا په یو کال کې بشپړه شوې ویل شوي چې له یو ځایه بل ته کډه کېدو او له وخته مخکې ودونو ښوونځیو ته د ماشومانو پر تللو اثر کړی دی. د دې تر څنګ د خزینه ښوونځیو او په ښوونځیو کې د روزنې د لازمو اسانتیاو نشتوالی او ناامني نور لاملونه دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د روزنیزو خدمتونو په وړاندې کولو منفي اغیز کړی دی. په یاده سروې کې دا هم راغلی چې جنسیتي تبعیض هم لامل شوی چې په نامنو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 15% نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې به په ښوونځیو برید وکړي. دغه ګواښ د پوهنې وزارت د هغو نجونو د شمیر د زیاتوالي په اړه چې له زده کړو بې برخې دي اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو په تېر د نجونو د ښوونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دفاع وزارت وایي چې دم ګړۍ په ننګرهار ولایت کې د نصرت عملیات روان دي او د هېواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هېواد کې ښوونه او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم ویلی دی له خپل اسرائیلی سیال سره موافقه کړې چې په منځنی ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل امنیت ته یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبره د دوشنبه په ورځ داسې مهال کړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. نتنیاهو په پام کې لري چې په دې سفر کې برتانیا او فرانسې ته هم لاړ شي. فریبا ظاهر او د دې موضوع جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم اروپا ته دغه څلور ورځنی سفر پیل کړ څو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون کې د اصلاحاتو او هم له سوریې څخه د ایراني ځواکونو د ایستلو په اړه ملاتړ راټول کړي. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ولیدل. میرمن مرکل له خپل اسرائیلي سیال سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا ومنله چې په سیمه کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي. دا وایي موږ موافق یو چې په سیمه کې د ایران د نفوذ پوښتنه د اندېښنې وړ ده، په ځانګړي ډول د اسرائیل د امنیت لپاره. نتنیاهو په پام کې لري په دې سفر کې د برېټانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وګوري. نوموړي د جون پر درېمه د خپل کابینې په غونډه کې ټینګار کړی و چې د سوریې په هر برخه کې د ایران د پوځي ځواک د جوړېدو پر وړاندې د اسرائیل د اقدام ازادي خوندي ده او خوندي به وي. د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په برلین کې ګډې خبرې غونډې ته خپل دریځ یو ځل بیا تکرار کړ چې ایران باید له سوریې
ووځي.
دا وی ایران باید له سوریې ووزی، د سوریې له ټولو برخو. دا زموږ دریځ دی او زه فکر کوم موږ باید سره یو سو څو د ایران چې په نړۍ کې د تروریزم اصلي ملاتړی دی د یرغل پر وړاندې ودرېږو. په سوریه کې د ایران پوځي سلاکارانو او متحده ملیشیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د سنی یغینو پر وړاندې د وکلنې کورنۍ جګړې پر مهال ملاتړ کړی دی. اسرائیل ویره لري چې کله د سوریه جګړه سړه سي نو ایران به اسرائیل ته چې سخت رقیب دی مخه کړي. په همدې حال کې د ایران په اټومي تړون کې د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو ملاتړ کوي چې وایي دغه تړون اصلاحاتو ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر په همدې دلیل د می پر اتم اعلان وکړ چې هیواد به د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون څخه ووځي. ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې تهران په منځني ختیځ کې د یاغیانو په ملاتړ او هم د بالستیک توغندیو د ازموینې په دوام سره د دغه تړون له موادو سرغړونه کړې ده. اسرائیل د ولسمشر ټرمپ د دغه اقدام په ملاتړ سره وایي چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کول تهران ته دا زمینه برابروي چې په منځني ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړي. اسرائیل هیله ښیي چې د امریکا پریکړه د دغه تړون ټول اړخونه دي ته وهڅوي چې د هغه څه په اړه بحث وکړي چې اسرائیل په دې تړون کې نیمګړتیاوې بولي. د ایران د اټومي تړون نورو برخوالو برېټانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمني ویلي چې دوی به دې تړون ته ژمن پاتې شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د جرمني صدر اعظم ویل دي له خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل امنیت ته یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبرې د دوشنبه پر ورځ داسې مهال وکړه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړ.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د سات د مهم خبرونو لنډیز ته. د کابل امنیه قومندانې د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. تر دې وړاندې رویټرس په ګډون یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي وو چې په دې حمله کې اووه دیني عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې نه دی معلوم او وژل شوي دي، خو افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې اووه کسان وژل شوي. د کندهار په دولسمې ناحیې کې وي چاودنې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېر ماښام داسې مهال شوې چې پولیسو په سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین په شنډولو بوخت وو. د نیمروز والي په دغه ولایت کې د تیلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام بولي. انجینر سمی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه سوداګرو دغلته د 2.8 میلیون ډالرو په پانګونه تصفیه خانې جوړې کړې دي. د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړ چې وایي هیواد یې هغو یاغیانو ته پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د جرمني صدر اعظم له خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبرې له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړې. په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتی ورسوي. ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په اف ام سل 0.5 صفای بیا په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وبو چې پوري په واضح ډول ووري. په ټولو سیمه کې د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1290 باندې خبريږي.
د ژوند رنگونه
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت د چاردی
کوم وحیدی سبدا براتوی چې په لغمان ولایت کې څنګه خلک میلزایو تزی میلزای نشته دی کنه؟
او خصوصا په نوی کال کې او د اختر پرځو کې لغمان ته ډیر خلک زی د میلو لپاره. په لغمان کې مشهور د میلې زاد مهتلام بابا زیارت ده. هلته چې په اخترونو کې لار سي وی ګوري یا سوق د سنتلی نو ډیر زیات ازدحام د خلکو وی او حتی د ننګرهار کونړ د زینو ورته خلک راځي. بل د میلې ز اوس په قلس راج باغ کې جوړ شوی ده. ته هم د جمعې ورځ اکثره ځوانان او خزینه طبقه هم سره راځي میله کوي.
یوازې په نیوی کال کې یوازې په دوه ورځو کې چې مثلا د پسرلی په نورو ورځو
په لغمان کې نور لدې دوه ځای پرته فعلاً د پارخونه شته. اکثره خلک بیا د جمعې ورځ پنځشنبه درونټې ته یالت د ځوانانو پارک ورته چون درونټه نږدې د لغمان د پاره ټول شل دقیقې 15 دقیقې لار د موټر نو اکثره ځوانان هلته ځي خپل میله د پاره.
تنه ځوانان هدف څنګه د کورنۍ مثلا کلچ کورنۍ میله زیو ته ځي مزایمه د سیستم خبرته نوی
نسبت د کابل ښار کې زه هم تللایم لکه قریو دي زه ته دلته مزایمتونه ډیر وی په اطراف کې د خدای فضل د مزایمتونه نشته د فامیل ود لپاره
ذهنیت روخانه شوی دا از من کورنۍ په آزاد دولت لښ میلو تا کنشتل
په لغمان کې یا په اطراف کې اکثرا خپل هر کله د ملي زیلری د آزاد حواله پر د چالت زراعتیم زکی دي او زمون خپل باغ ده زمون ډیر هغه فامیلی چې غواړي باغ پوریزي کوم مانیت نشته دا چې لری زه ته نزي اسو اجازه نور کې دا فرق کوي ذهنیتونه باندې.
آیا غوښتنه مو داشته چې ملي زین لابس زیات شي کغه لغمان کې وی ک جلال آباد کې وی ک پټول هیبات
او ولې نه ملزینه چې څومره زیاتیږي تفریحي پارکونه زیاتیږي د روخان راتلون کې لپاره ډیر ښه ده. ماشومان تل سره دي آرام محیط کې یا فاميلي نزي خو پسند کې د امنیت تر سره ډیر مهم
دی. زیات مننه
کوم. تاسو مننه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوام کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره د عملی پروګرامونه برابر کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Da dohame saharane khabari mujale da udande kaula la para sultan